ایکان اشارات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی رادیو آزادی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمیه، با تاسو ستوری مشی. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې، په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي هم دی. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو امکان شته. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. محب وایي د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و، پرون د امریکا له نیشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي.
If a peace is achieved that integrates one part of the society but
کسول داسې وشي چې د ټولنې یو برخه پکې وي او بل دښمن کړی جګړه به دوام وکړي، نو موږ پر داسې سولې کار کوو چې ټول افغانان پکې وي. خاغلی محب ویلی یوازې باید له هغو طالبانو سره چې په افغانستان کې دي له جګړې ستړي شوي او سوله غواړي خبرې وشي، نه د هغوی له مشرانو سره چې په پاکستان کې دي او سیاسي ګټې لټوي. د افغانستان حکومت د هغې موافقې د مسودې په وړاندې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوې وه مخالفت څرګند کړی و. روسیا وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د روسیې د تاس خبري آژانس په حواله لاوروف ویلي چې لویدیز تقریبا 40 کاله په افغانستان کې هڅې وکړې خو په بشپړ ډول ناکام شو او دا مسله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي خبر کړی ده. د تاس خبري آژانس د خبر لمخه حامد کرزي د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي و چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت دغه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول وستی. اشرف غنی پرون په ار کې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو اولیانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړه. هغه وویل د انتخاباتو په تړاو له امنیتي ځواکونو هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه 8 حملې وکړې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلان ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه ووته، خو د دغه تړون اروپایي غړي هڅه کوي چې په بشپړ ډول د هغه د له منځه تلو مخنیوی وکړي. روحانی پرون ویل د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون له لوري وړاندې شوی پلان اغیزمن دی چې له اټومي وسلو د ایران منع کول، د سیمه ایز امنیت پیاوړي کول، د امریکا د بندیزونو لغوه کول او په بیړني ډول د ایران د تیلو د صادراتو پیلول پکې شاملېږي. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه کړې چې په دې اړه ژر تر ژره خبرې چې اساس به اوسنۍ تړون وي له سره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. رویترز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دغه چاودنې په زرغون نومې سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه وروسته له هغې کېږي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د تیرو دو ورځو قهرجنو مظاهرو وروسته چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي کې 9 تنه مړه او شاوخوا 400 تنه نور ټپیان شول، د ماښام اتو بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. پر وروستیو ورځو کې په بغداد جنوبی ښار نصریه او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي وو، او د فساد، بیکاری، عامه ناڅیزو خدمتونو، د برېښنا د پرلپسې پارچاویو او د اوبو د کمښت په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې خبره مسخره او بلله. ټاکل شوی په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات په 2020 میلادي کال کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د عدلی وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر پر روسیې تور پورې کړی و چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او د بیا تکرار له امکانه اندېښنه څرګنده کړې وه. پوتین وایي د مولر دا بیان د خفګان وړ نه، خو د خندا وړ دی. د امریکا د عدلی وزارت ځانګړي مفتش د کانګرس ډیرو غړو او د امریکا د استخباراتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې روسیه د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. مولر دغه راز ویلي چې موسکو تیاری نیسي په راروانو انتخاباتو کې هم مداخله وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل مو که به هم غوښتي وي ویل ولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره 9 پړاو خبرې ترسره کړي هم په اسلام آباد کې دی. آیا دواړه لوري به بیا سره وګوري؟
شلی خدا مذاکرات دې صدر ترامپ درولې وی او حکدا او شي چرته نو دا به زموږ یو خبرې کړو یو ټاپ کړو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان یوازې د بایومیټریک دستګاو پر اساس د دغو انتخاباتو د نتیجې پر اعلان ټینګار کوي، خو د دولت ساس ټیم بیا وایي
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي، اما په دغه ډول بحثونه چې دوی کوي بې اعتمادي ایجاد وي او هغه بې اعتمادي د افغانستان د خلکو له رایې سره جفاس.
د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکي یوازې د سیمې بیرته نیول کافي نه، بلکې ساتل مهم بولي.
هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یا پوسته فعال شي. هغه صورت کې که دوی منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ایران په باب به واورئ چې د ایران شورای نگهبان د هغه هیواد تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ماهیروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام 5.5 څخه صاف او واضح اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې د درول شو خبرو موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. اسلام آباد کې هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هلته دی. دا چې د دواړو لورو ترمنځ چې تر اوسه پورې 9 پړاو خبرې ترسره کړي دي، آیا د بیا کتنې امکان شته؟ په دې باب مو پرې اړه مو د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې دی خبريال نظر ما خسته خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې په دوه کې وسلوال طالبانو ویان سهیل شاهین هم تایید کړی و چې پلاوی د ملا برادر په مشرۍ او د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته روان شوی دی. فرشته جلزه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی پرون په پاکستان کې چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت پر رسمي ټوټر پانل لیکل شوی چې د کانګرس غړي شان پاتریک او جیم هایمز د هغې هواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر سولې غږېدلې دي. قریشي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر له استازو سره هم لیدنې کتنې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې غړو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون تایید کړ چې د پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر کوي. شاهین وویل چې د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان شوی دی. شاهین پر ټویټر لیکلی و چې هغوی به پر مهمو مسلو خبرې وکړي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استازو ته د ورتګ د بلنې ورکولو هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې شوې دي. په بیان کې لیکل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې به هڅه وشي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په ټپه درول شوې پروسه بیا فعالېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پرون په اسلام آباد کې له لوړ رتبه چارواکو سره شغیدلې ده. دا لا رسما نه د تایید سوي چې خلزاد په اسلام آباد کې د وسوالو طالبانو له استازو سره ګوري کنه. خو د پاکستان د حکومت ولور رتبه چارواکي رويټرز ته ویلي چې دا هم ممکنه ده. په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شیخ حسین پرون ازادي رادیو ته وویل چې په یو وخت کې پاکستان ته د طالبانو د استازو او خلزاد ورتګ یو تصادف نشي ګڼل کېدلی.
نو زما په نظر کې دې ملاقات خلزاد سره بهشکه چې دې هغه پبلیکي نه ولې چې هغه څنګه افیشلی خدا مذاکرات کې دې صدر ترامپ درولې وي خو کدا اوشي چرته نو دا به زموږ چې یو خبرې کړو یو غټه بریکرو وي.
خو پاکستان ته د خلزاد تر تګ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل او د افغانستان پر مسلې خبري وکړه. ترامپ او خان تیرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د رويټرز خبري اژانس د یو ایمیل په جواب کې لیکلي دلته خبري بعد د هغه بحث ادامه وی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ترڅ کې تیرونی د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ شوې ده. په پاکستان کې ولورډ په چارواکي رويټرز خبري اژانس وویلي چې ډېر امکان شته چې د طالبانو استازي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د چارواکي چې رويټرز اژانس نوم نه دی خبر کړی ویلي چې موږ هڅه کوو چې د طالبانو استازي قانې کړو چې له خلزات سره هم کتنې ته حاضر شي. کله چې اسلام آباد ته د وسلوالو طالبانو د استازو تک خبر خپور شو د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې سولې ته اولویت ورکوي خو د سولې په هره پروسه کې باید د افغانستان دولت دخیل وي. صدیقي پر ټویټر ولیکل د سولې پروسه پرته لدی چې د افغانستان په مالکیت او مشري وي نتیجه نسی ورکولای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه هم وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم دا خبره کړې ده ویلي د طالبانو د پلاوي او زلمی خلیلزاد ترمنځ ښایي په اسلام آباد کې کتنه وشي. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره ویني. زلمی خلیلزاد روانه وری د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د افغانستان د خاص استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه څه نشي ویلي. رويټرز خبري اژانس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل پر اساس په دې اړه راپور ورکړی. خدای نه دی ویلي چې شاغلی خلیلزاد به نن هم په پاکستان کې پاتې شي او کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره وویني او کنه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویندوی ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل
موږ د ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي، مګر دغه هڅې باید د افغانستان د سولې پروسه تر تاثیر په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي. یعنی موږ د ټولو خپل بین المللي او منطقوي همکاران څخه هیله مو ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسیې، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلی بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه وو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورده به هم د ولسمشری د تیرو انتخاباتو پر موضوع کې خبرې کوو. خو په همدې موضوع کې به هم تم کې ګو د ولسمشری د تیرو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان یوازې د بایومټریک د زګاو پر اساس د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان ټینګار کوي. یو شمیر کاندیدان پر یو بل تور پوری کوي چې د دوی په ګټه په دې انتخاباتو کې درغلي شوی. د ګلبدین حکمتیار او عبداللطیف پدرام پرون ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي او ثبات او همپالنې ټیمونو په ګټه پراخه درغلي شوی ده. بلې خوانه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې بایومټریک رای د منلو وړ دی. تفصیل نجا صفی اوروي.
د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر نوماندان ادعا کوي چې د میزان د شپږمې ټاکنې له درغلیو ډکې وي. دوی ټینګار کوي چې یوازې بایومټریک رایې ورته د منلو وړ دي. د سولې او اسلامي عدالت ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
ادا کېږي چې څه باندې 24,000 رایې په زرمت او 9,999 رایې د پکتیا په بابا روحاني ولسوالۍ کې صندوقونو ته اچول شوي دي. حال دا چې دولت په روحاني بابا کې نه ولسوالۍ لري او نه هم ولسوال او ولسوالۍ له کلونو راهیسې په ګردیز کې دی.
ښاغلي حکمتیار د ثبات همپالنې او دولت جوړونکي ټیمونه هم په درغلیو تورن کړل او وویل چې پرته له بایومټریک رایې ورته د منلو نه دي. له بلې خوا د ولسمشرۍ بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنو په شفافیت ټینګار وکړ.
ټیم تدبیر او توزیع حتی یک
زموږ ټیم آن یو رای هم نه مني چې بایومټریک نه وي. هغه رای چې بایومټریک نه وي جالي او تقلبي دي او له ټاکلي مودې وروسته صندوق کې اچول شوي دي.
دې سره هم مهاله بل نوماند عبداللطیف پدرام ویل پراخې درغلۍ به هیواد بحران ته یوسي.
بحران خطرناک
دی. یو ډیر خطرناک بحران دی. هر لوري چې بری اعلان کړي بل لوري به ونه مني.
د دولت جوړونکو ټیم بیان جاوید فیصل د بایومټریک رایو په تړاو سو نو ویل خو ټینګار وکړ چې د ټاکنو کمیسون له پریکړې ملاتړ کوي. خغلی فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دا دوستان کې شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسون ته وړاندې کړي. اما په دا ډول بحث نشي دی کوي به اعتمادي جوړه یو راغې اعتمادي د افغانستان د خلکو
د ثبات او همپالنې ټیم بیان فریدون خوزون بیا دغه تورونه رد کړل.
د ثبات او همپالنې ټیم درغلیو او تقلب ته هیڅ ډول اړتیا نه درلوده او هیڅ نوع تقلب او تخلف نه دی ترسره کړی. ځکه چې د افغانستان خلکو د چین ترایه ورکړې ده او د افغانستان خلکو له دې ټیم څخه حمایت کړی وو او هرکلی یې کړی وو.
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې کمیسون به رایې د شفافیت په اساس وټاکي.
د شفافیت لپاره هغه څه چې موږ په واک کې اوسېږي هغه ترسره کوو. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو څخه دغه ده چې دوی دغه ډول څرګندونې د دې پر ځای چې نور هم د خلکو ذهنیت خراب کړي نور هیڅ هم
د ټاکنو کمیسون له نوماندانو هم غواړي چې د پروسې د شفافیت او د رایو د تثبیت لپاره خپل څارونکي کمیسون ته ولیږي. د افغانستان د ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې او د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغو ټاکنو کې د ګډون کوونکو شمیر 2,000,000 یادوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 په صفه اواز اوریدل شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شي برته بغوښ شو.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده او پوښتنه کوي دا انتخابات د اعتبار وړ دي؟ د خبرونې په باور طالبان شهیدی ټاکنو ته د غربي پروسې نوم ورکړي، خو د افغانستان اکثریت نوی ځوان نسل پر ډیموکراسي باور لري. وړاندې راغلی دی چې دواړه مخکښ کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو یې سم وایي. فارن پالیسی بیا د 2014 کال انتخاباتو او د هغې جنجالونو ته اشاره کوي او لیکي تر ټولو ښه لار دا ده چې اوس ورته انتظار شو. خبرونه بیا وړاندوینه کوي چې د نومبر د 2 تر نهایي نتیجو مخکې دا هم ممکنه ده چې د انتخابات د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ دوهم دور ته لاړ شي، خو خبرونه دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي. په ځواب کې فارن پالیسی لیکي د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون سربیره څارونکو ویلي دي چې له بایومیټریک وسایلو استفاده شوي چې له دې سره د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل اعتماد زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشي هوا علم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو یوازې بایومیټریک رایې کمیسیون ته د اعتبار وړ دي او دا امکان نشته چې دوی عادي رایې وشماري. ډیپلومات د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د دې خبرو بیا پیلېدو ته ډېر لیواله دی. د خبرونه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په ارتباط لیکي چې اسلام آباد غوښتل چې موافقه وشي، خو ولسمشر ټرمپ وروسته له نه پړاوه دا خبرې لغوه کړې او پاکستان یې حیران کړ. ډیپلومات وړاندې لیکي دا خبرې چې په سپتمبر کې ونه شوې، خو دې میاشت کې د اسلام آباد لپاره دا خبرې ډېرې مهمې نه وې، ځکه چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتو عمومي غونډه وه او هلته د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان سولې د خبرو تر اغېز لاندې رانغله. خو د خبرونې په باور د افغان سولې مسله اوس د پاکستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې په نومبر کې له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې غونډه ده. پاکستان اوس دې ډلې په خړ لیست کې شامل کړی دی او اسلام آباد غواړي چې واشنگتن دفاع وکړي که نه په تور لیست کې به داخل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا به ګڼې نړیوالې مالی ادارې له اسلام آباد سره د پیسو له راکړې ورکړې او مرستو لاس واخلي. نو د ډیپلومات په باور پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي.
د غزنی ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې پیل شوی پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا یوازې د سیمو بیرته نیول کافي نه بلکې ساتل مهم بولي. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې بروان پوځي عملیات و میاشت نور هم دوام وکړي تر څو د دولت له لاسه وتلې ځینې سیمې بیرته ترلاسه کړي. د غزنی والی وایي په پام کې لري چې په دغه دوه میاشتو کې د له لاسه وتلو ولسوالیو له جملې څخه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحید الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ قدم په قدم د غزنی د تامین لپاره مخ په وړاندې روان یو.
تر اوسه پورې موږ خپل عملیاتي پلانو کې کامیاب روان یو، ښه دستاوردونه لرو او نور هم دوام ورکوو. ولې هر پلان د موږ په یوه خاصه مقطع زمانی کې عملي کېږي چې ما ځکه درته دوه میاشتې یاد دی چې په دوو میاشتو راتلونکو دپاره هم موږ انشاءالله د دوو حتی درې ولسوالیو د تصفیه او د تصرف پلان آماده کړی دی چې انشاءالله آغاز شي او عملا به انشاءالله سرته ورسي.
دا دغه ولایت امنیه قومندان سمونمل محمد خالد ورداګ وایي په دغه ولایت کې د امنیت ځواکونو ترمنځ د شیام ژغیل عمل زیات پرمختګ سوی دی. ازادي راډیو ته وویل وسم د غزنی د جغتو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې زموږ ګرد ځواکونه په پوځي عملیاتو بوختې. هغه زیاتوي دغه پوځي عملیات په دوام کوي تر څو خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
موږ په مکمله توګه د وردی ملي امنیت ملي کې عملګی لرو او د کوم پیشرفتونه چې موږ کړی دي دغه وجه ده. پلان موږ عملیات لرو په جغتو ولسوالۍ کې چې لاره د کریاک او خپل جغتو ولسوالۍ ده چې هلته د موږ قطعات مشترک امنیتي ملي اردو ملي پولیس عملته یو ځای عملیات لري.
په غزنی کې ډیری وخت پر امنیتی ځواکونو دا پړاو راچول کیږي چې د سیمې له نیولو څخه وروسته دغه ځواکونه بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه کیږي او نیولې سیمې بیرته وسله والو ته پرېږدي. ډیری د نظر خاوندان په دې نظر دي چې دولت باید په ترلاسه سوو سیمو کې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي تر څو هغه سیمې د تل لپاره د دولت په ولکه کې پاته سي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لري ازادي رادیو ته وویل د غزنی محله ادارې به پلان کار کوي سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او بیرته یې پرېږدي.
کله چې عملیات شروع کیږي د عملیات سره سم باید فلان داسې ونیول شي چې هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یو پوستا فعال سی چې هغه ته امکانات نظامی ټول ورته ورکی او اکمالات هم وکړی شي. دا چې دوه میاشتې دوی نورم دوام ورکوي عملیاتو ته هغه صورت کې کدی ځای په ځای باندې پوستې منظم سنگرونه جوړ نکی نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت په سلو کې تر نیمایي زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران شورای نگهبان د هیواد د طبیعت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس هغو ایرانیو میندو ته چې کله بهرنیو وګړو سره د ودونو په نتیجه کې ماشوم ولري کولی شي ورته د ایران د طبیعت غوښتنه وکړي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د طبیعت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د طبیعت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبانه رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوی قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د طبیعت قانون له تبعیضه ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخلیکه کړي دي. د ایران پارلمان په مې میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د طبیعت غوښتنه وکړي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل لمخې هغه ایرانۍ ښځې چې له خارجي نارینه و سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر 13 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه د څرګند سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینه وو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خپاره سوي. دا سیاټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشته. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایران یو شو سره ودونه کړی دي خو دقیق شمېر نه دی څرګند.
ستاسو له پیغامونو
ګنجرم د کندهار ولایت سمي دا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلومی چې وایزه کامیاب یم بل وایزه کامیاب یم. دا دین چې پاکی ویږي په ولس کې څوک نه کومه کومه خاوني سفنه. زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېزم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه چې 3000 یې 2000 ورکوي چې 2000 دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته بولي نه دي اوس خپل قریبان دا ولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ یې له چې دغه نوم د رئیس ته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د خلکو څخه ویلي دي چې له دغه غلا له دغه شر له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ د طوالوي نوم یې عبد الشکور دی. دا غو انتخابات چې اوس وسوله دا ډېر سات انتخابات و دغه نه درغلی ولا کپکسي کې چې پرسته دي نو چې دا یو پرابل باندې لگاو سره کوي چې درغلی وسو پلانې وسو هیڅ ولا کوي چې خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکې سفارای دې باندې کې کوو بیا ګوچ لګولو بیا سکره تذکره کته نه دی استعمال شوی دا سپا دغه کړی دي انتخابات یې کړی دي اوس چې دی پر دغه باندې دغه نه سره کې چې یو وایي وایي زما رایې لږ دي نو وایي زه ناکامه یم نو خپل ناکامي چې ومنې چې هر یو باچا سوار یو کامیابه سو هغه به وروره د دې وطن دپاره د دې خلکو دپاره د دې ولس دپاره یو ښه خدمت را مخته کړي دوی دا نور دغه دغه نه کوي چې بس والا بد دغه ته دوام تر وکړي د مسلمانانو په وینو کې بازي سره کوي بیا دغه افغانستان بحران تاچي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه دی. افغان بیسی ماته سوا تلش میری لاری مهم دیر پیغامونه راسته ولی دی. جعفری لیکی دی سول لپاره دی خلیلزاد او دی افغانستان دی سول لپاره دی امریکا دی زنگری استازی زلمی خلیلزاد او دی غراز دی طالبانو دی پلاوی دی مشر پگردون ملا برادر آخوند پگردون سفرون پاکستان تا دی خوشحالی خبر دی. عبدالواحد مدقق لوگر لیکلی خوشبین وی چه دی طالب چارواکو سفر پاکستان تا مثبت پیل ولری او دی سول خبری بیا لسر پیل شه. کور مودان پیغامونه زخ زیات را هسته ویخ پرونه دوه منی مې ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د بشري حقوقو د اساسي بشري حقوقو او جون پشيبو کې دوه ونې زخ پرونه مې هره وی خو اوس یو ځل بیا پام وکړی د ساده مهم خبر نو سر لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمد الله محب پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. روسیا وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یوې غونډه کې وویل ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي خو تر اوسه پورې د دې چاودنو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره و بلله.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونه ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا ونې په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونه میلمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیا ستونزه لري ډیر دي، خو آیا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیا ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څو په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډیرو حقونو نورس خبر خمند دي. ولی داس کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لاس کلان پنځه کلان شپږ کلان او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نکیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخې په واده کوي سر واده نه کوي او سری واده کوي وجودي واده نه کوي سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دي. دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې د پاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنه لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بل د خوشنیون کی خبره داد چې ډيري کورنۍ خپل روغ ماشومان شغه الک یا خور ده یا ورور ده هغه توای چې د ورور نه ساتنه وکړي یا د خور نه ساتنه وکړي هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز چې په شفاخانه کې داس یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي نو دای باید ډوډۍ ورکړي، دای باید اوبه ورکړي، دای باید تشناب ته بوځي، دای پښې کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی دپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوی وکړي. دا دی یو. په داسې په نورو هیوادونو کې دوی دپاره رواني ډاکتران دي، روان شناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایان دپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دې نه خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج ده، یو خود یو مور په حیث باندې که یو سړی د مور له دیده یا له سترګې ورته وګوري، دغه مور دپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري، هره ورځ د دې په فکر کې دا راځي چې کاشکې داسې یو مرکز وای، داسې یو نهاد وای، داسې یو ځای وای چې حداقل ما ته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحر یې رانه وړی، دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نه شوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وسط او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په چاړه ځان همداسې.
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینه یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو چې دا ډېر د کورنۍ د وسط وتلی خبره ده. کورنۍ ټول نه روان شناسان دي، نه معلمان دي او نور ورجان د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې دی یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلې ده، هم د افغان دی په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماین او انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې په هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځه لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغه رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه مې چې په ګروپ او په بینه کې ځنه هغه وي، په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي. د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر زون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته ور وړي، راجستري کې، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو وار ورزي که په میاشت کې یو وار ورزي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی، حتی که دوی د غېږو ماشومانو وي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته اوځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د ابخه د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروي شي چې هغه مسؤول چارواکي دي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلی دی، چیرته اوسي. دا باید سروي شي، راپورونه ټول شي په ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وی، یو که دیر محدود وی، هغه چې د خار سره په ګڼګونه کې دی ممکن ډیر زیات وی، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لره پرتو سیمو کې ممکن ډیر کم وی، یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د پینتیانی توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په کې شامل شي، تماس د مور او پلار سره وی، ولی منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان هم چې د موږ سره کار کوي څلور ځامنې یوی دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن و، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کیږي. ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهی په میاشت کې یو وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین د میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې دوی یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي شمالته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. د سندرو میلمانه
بس غواړی چې ستا په خوښه سندره واورو. کومه سندره دې چمتو کړې؟
فکر کوم چې دا د غزل عنایت سندره به ورته یوه نشر کړو.
هوا شیطان حلال مینا
جاید امیر کې سندره ده، دغه د خلاصي پړې ویل لږه غرتنه کوي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنځ شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا خبری است چه خلک لطس مدیره پا دی خواه تازه میوه و چوی؟
دیر وقت نمخ که پا دیر سنتی دول دوی میوه چول، یعنی دی المر دی ورنگو پاستاس رخ پلا دی المر تداغا میوه چول.
اوس خلک کوم میوه او چه دول و چوی؟
دی من پسیما که خواه انگور دی او توت دی د انګور سی اول موږ وښکو وره به مزار او ته مزار کې بیا ورکو هغه بیا وښي هغه به موږ جوړ سي.
دا و چې میوې لاره بازګران څومره آیت لاسته راوړي؟
مثلا 2000 روپۍ یو من ده او کیلو موږ په 300 شل درس دغه سي بیرته خرڅو.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د میوې د وچولو په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د وچې میوې له یوه خرڅونکي سره هم مرکه لرو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اورېدونکو، تازه میوه په طبیعي ډول د لمر وړانګو ته یې هم د خوشکن ماشین په مرسته داسې وچیږي چې لومړی مینځل کیږي، بیا د بام پر سر یې هم په یو لوی میدانی کې چې خاورې او ګرد ورته ونه رسیږي هوریږي. د میوې وچول اوږد تاریخ لري. له میلاد څخه څلور قرن وړاندې چې کله ښکاریانو په ځنګله کې ښکار کاوه، سترګې په هغو میوه ولګېدې چې له ونو څخه رالوېدلې وې او خپله په طبیعي ډول وچې شوې وې. دوی انګور، خرما او انجیر پیدا کړل. کله چې خوړل خوند یې ورکړ او له هغه وروسته یې خپل خلک د میوې وچولو ته راوبلل. په هغه وخت کې به کشمش او خرما له هغو خوړو سره ګډېدل چې دوی به غوښتل مزه یې خوږه شي. په افغانستان کې هم د میوې وچول لرغونې سابقه لري. باغ لرونکو د باغ میوې وچې کړي، یوه اندازه یې ژمي ته ساتلې او نورې خرڅې کړي دي. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د میوې وچول څه وخت عام شول، د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې علمي غړی ډاکټر ګلشا وایي
د ډیر وخت نه مخکې په ډیر سنتي ډول دوی میوه وچول، یعنی د لمر د وړانګو په واسطه سره خپله د لمر ته دغه میوې وچول او وروسته بیا خپله 1915 کال کې دو فرانسوي عالمانو چې یو میسن او بلې چالیټ نومېدلو خپله د میوې د وچولو ماشین کاش پړلو چې هغې په واسطه سره د 140 درجو د حرارت کې دغه میوې وچېدل. نو په مجموع کې خپله د نه وروسته نړۍ کې په اروپا او امریکا کې خپله مختلف کشفیات رامنځته شول چې دا میتود مخته لاړو. په دنیا کې ډېر مخته ټکنالوژي خصوصا په امریکا او اروپا کې وجود لري چې دی خپله 1898 کال کې فقط درې کرخانې د میوې د وچولو چې دی لره دی چې په 1912 کال کې تعداد دې کرخانو 1900 ته ورسېدو.
د میوې د وچولو د ارزښت پاک له هم ګلشا وایي
ضرورت وچول ته د میوې داغه دا چې خپل هغه میوې چې کله تازه لاسته راځي حاصلات موږ ټولوو دغه په تازه ډول ټول نه مصرفېږي. دا باید وچ شي. مثال په ډول زردلو ده او انګور دي، شفتلو ده، الوبلو دي او توت ده. د په خاطر وچېږي چې خپل په هغه وخت کې تازه ډول دینه استفاده مکمله توګه نه کېږي. هغه د ضرورت نه اضافه پاتې کېږي. نو د ضرورت نه اضافه چې پاتې شول دا باید څه شي وچ شي او په بل وخت کې دینه استفاده وشي یا نورو ملکو ته صادر شي.
دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی، نو میوې هم په هر ولایت کې په زیات اندازه پیدا کېږي. کومې میوې چې ډېرې وچېږي هغه توت، انګور، زردالو، آلو، الوبالو، مڼې او داسې نورې دي. په دې اکله مې له دوو تنو باغ لرونکو سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
ما نوم آیت الله سنجه د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د موږ په سیمه کې خو انګور دي او توت دي. د انګور سی اول موږ راوښکو وره به مزار ورته مزار کې بیا ورکو هغه بیا وښي هغه بیا ممیز جوړ سي او توت سي بیا بامو بنې ورکو وچ توت هغه نه جوړېږي.
څومره علاقمندان لري دغه تازه میوه چې کله وچېږي بیا وچه میوه دوی استفاده
کوي؟ د دې ډېر علاقمندار دي. دلته په داخل وطن کې هم استعمالېږي او خارج ملکو ته هم ځي.
تاسو خپل محصولات کومه خارج ته هم لېږي؟
موږ اوسه پورې لا خارج ته نه دي لېږلي خو وطن نه ځي او پخپله موږ نه دي لېږلي اوسه پورې.
انګور وچوئ چې بیا ممیز ورنه جوړېږي، دا څه کوي بیا؟
دا بیا موږ بازار ته وړو، بازار کې خرڅوو.
په څو څه رقم
وخت وخت نرخ نه خو نن سبا نرخ چلیږي شپږ سوه به من نرخ چلیږي داخل وطن کې.
ځینې کسان وایي چې د میوه وچې سینو خپل کیفیت له لاسه ورکوي، تاسو څه وایي؟
کیفیت خو د لاسه نه ورکوي خو خامخا تازه شي کې او وچ شي کې د ځمکې اسمان پر کې.
نوم یې عجیب ابرک میریالی خیل، د کابل ولایت
سرقه میوه مچکړی په کومه طریقه چي
زمو په وطن کې دغه توتم دی او مڼی دی ادوش دغه کوم خلک وچري مرته دی او دغه مڼی جمع پخی او توت بعض خلک ماشین کوي او بعض همدسه خوري هغه ته ساتوان وای ته جوړی کی خلک خوري
قدرت وای سي توت تازه هم زکه کوي چې او کوي ساتوان
ما ته وچه خوند راکې
سرقم توت باید سړی وچکا
توت اکثر ته چې ډیر پخ شي خلک وچي
توت نمونه لري
درې قسمه دی یو ته شاتوت وای ویته برخمانی توتوی او ویته شستی توتوی
دغه معمولا توت له نور میوي سره سیګارس به ډیره خمازکی کدر توتوی تاسو په کور کې توت له کوم نور وچ میو سره ګډوي
چارمغ سره خپل من ګډو او نور سره من دی ګډ کړی
دا چې د افغانستان میوي خوندوري او با کیفیت دي نو په نور ملکونو کې هم ډیر مینوال لري یو شمیر خلک افغاني وچ میوي اخلي او بهر ته وړي چې د دې کار ګټه بغلرونکو ته هم رسیږي ځکه حاصلات یې په لوړه بیه خرڅیږي د پکتیا اوسیدونکي ناجیه وایي دوی چې کله د خور لور دستمال ورکوي نو د وچې میوې ورکول ورسره حتمي وي
دلته دغه وچې میوې سره راغلی یو
دا د څه لپاره اخلي ترور
لور مې ورکړې دی دغه د پوره ښه لور
لور چې ورکوي بیا وچې میوې هم سره ورکوي
خو دا وچې میوې په دستمالو کې ته چوو
دا وچې میوې چې ته اخلي راضي لقیمت نه توان لري چې وای اخلي
مجبور یو چې وای وای اخلو
کنه خو واسه نه کیږي
نه واسه کوم نه شي
میوه باید څه ډول وچې شي چې پاکه وي او میکروبي نشي بیا هم ګلشا وای
خپل په افغانستان کې تازه میوې د مثال په ډول لکه زردالو انګور او شپتلو خپل چې مونږ وچو اول باید مونږ داسې ځای ورته انتخاب کو چې هغه ځای د ګاردو د خاورو د مالدارۍ د فارم نه لري وي چې دلته چټلې رانه شي ځای صفاوي او وروسته ځای صفاکولو څخه مونږ خپل هغه میوې تازه راټولې کو او باید صفاو مینځل شي ځای صفاوي او لمر ته کې خوای شي بل خبره ده خپل مثال په ډول توت نه مینځل کیږي توت لاندې ځای برته پاشی کله چې غشي ورسته خپل د توت نه چې وچی د انګور چې کچیرته سری ته وچی دا خپل شنی یا کله چې مرته دی وچی خپل د سره کشمش ته نه لاس تروري او بعضی دا سدي چې دا کښتا او زردالو نه ده په بعضی ونه کې مون خپل غ پرګدو چې په ونه کې وچی شي چې ماتیم زیاته
زمونوم اید محمد تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسپالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم زه شاعر یم هم د تاریخ استاد یم زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کو کیږي
دا چې دا مهال د کابل په مارکیټونو کې کومې وچې میوې خرڅیږي او څومره اخیستونکي لري موږ د کابل منډوي ته لاړو هلته مو له دوکاندار حاجی نصیر احمد سره مرکه کړې امدا اوس د موږ تاسو مخه ته هغه میوې ستاسو دا معمولا په کلیو کې خلک وچی کنه
بله
اول برا سو دغه د طایفه خواته او به هیڅ زحمت نه کیږي تاسو کله وړاندې راسي د دوه طایفه په اړه معلومات راکړئ چې دا کوم لایت خطر تاسو راغلی
دغه د غزنی د شاجوی ولسوالۍ ناراضي او عمل ته وچی کې بهترین طایفه سیدا د موږ د تاسو د افغانستان همدغه د شاجوی دا اصل کندر نوم زیغه ضعیف ده او د شاجوی بهترین طایفه د ټول خلک یې خوخی عملغه جنم دلته راځي کابل ته
کوم درته وای چې تاسو پوری څنګه راځي خپل کسان لري ورځي لکلي راټولي دغه وچ میوه هغه دوی راوړي ترخم
موږ خپل هم زوبسي او زیاتر لغه جن دغه کلی خلک نه کابل تروړي بیا هم دته په دغه دکاندارانو باندې خرڅي په تجارانو باندې دلته خرڅي دغه جن بیا توزیږي کله کابل نه اصل مرکز کابل ده
دا تایفي کنه معمولا کوم کسان ډیر اخلي آیا هغه کسان چې بهر ته ځي د افغانستان تایفي ځان سره وړي
نه افغانستان میوه اکثر زیاتره د موږ افغانان خلک په خارج کې اوسیږي ډیر زیاتې خوښي او ډیر زیاتې همیشه ځان سره وړي د وطن میوه همیشه ځان سره زیات
اله د څه ده چې د افغانستان وچه میوه بیا په تیر هغه شیان چې باغداران یې وچوي دا بهر ته ډیر ځي او خلک یې خوښوي
نه تر زه دقیق ځای کیفیت ډیر پورته ده د افغانستان د میوه کیفیت همیشه پورته ده همیشه د خارج ډیر زی
بدون طایفي نه نور کومې میوې دلته دي چې هغه په کلیو کې وچې سوي دي او راغلي دي راته ویلی سي
مکمل میوه په کلی کې وچیږي
چی شی مثلا؟
مثلا کشمش، بادام، پسته، طایفی همه اگه پکلی کچیگی بیام
پسته و بادام هم وچیگی؟
پسته هم داسې به لولونه نه ټکل کېږي، بیا له غرونه راځي. پسته خو موږ داسې زراعتي نه لرو، تو د غرونه ده. مثلا دا کشمش دي، دا د قندر کشمش دي، اوس نوی سیزن کې راوتلی ده.
شین رنګ لري او غټ غټ کشمش
دي. دا هم شین ده، د دې او د دې هم فرق شته.
غیر له غنه بل څه لرو؟
مثلا دغه بادام دي موږ تاسو د مزار نه راځي.
دا
او دا د مزار بادام ده. دا خو پوس نه بیا مخ سي ماز نه بیا دلته تجاران کابل ته راوړي. کابل کې موږ دکاندارانو باندې
دي خو ته کشته یې هدا کنه. ښه، درته وایو چې دا کشته دي کوم ولایت ده؟
دا کشته دي قربان ده. غزنی هم کشته لري، خو هغه ډیر مشهور کشته ده د قربان ده.
او دغه اشتاق یا طایفی چې موږ تاسو ورته وایو، مثلا دا تلکریوال نه من په څو اخلي په څو به برت خرڅي،
کله لوړ سي کله ټیټ سي. اوس فیلن سیزن دي دي مثلا 2000 روپۍ یو من ده، او کیلو موږ په 300 شل درس دغه سي برت خرڅو.
تو دي چې 2000 تاسو الته یې هي دي خرڅول لپاره درځي. دا د سپین دي
لري، هر تو ځان ته
لري. اوس دي پکلر تو نومونې راتوي او دري کوم
دا تو دي تو ته خودي دي زیاتره موږ تاسو همیشه خلق راضی سی مکت دی خودی تو ترگه دی شکر لخاطره. تو تانز اکثر علی شمالی و پنشیر سالنگ دق منده کنو زیاد رازی.
او دا من پتو اخلی پتوی خرسه؟
اول سیزن که مال چی راسی ارزانه ای دا پسرلای تا تیم رسی گی نو اتمن نرخونه بیرتل وڑی گی ولی پدیسی اگه جنس کمی گی او قیمت وڑی گی.
دا اگه توت کلاوی سی منه بلی تا انتقالی گی دا خود دسی نازه کم دی که دسی بی نازم آواش ولی ماتی گی کنه. دا چه رقم را روی ترتاسی پوری چی دا مات نسی او خپل قیمت لاسه ورنه کی؟
خب بس باغدانان دیگو تا بی تفاوت دا دیگو ماتوال بیا دلتا ای چوک پی بوجه که راوڑی چوک لی کوشش ور سروی کاتن که راوڑی بیا دلتا مک بیرتا ترتیب کو صفای کو جوڑی کو دلتا پاس مک زنانی که نویلی مغا ټول هر دانه ټولی خراب استکی بیرته پروسس کی بیا بیرته بازار کې عرضه کی.
ډیر زیات مننه خیر
شه. شکر تاسو نه هم جنم.
قدر من دوستانو، که څه هم میوه په وچولو سره تر یوې اندازې خپل خوند له لاسه ورکوي، خو بیا هم وچه میوه بې ګټې نه وي. تر ډیره وخت ساتل کیږي، آسانه لیږدول کیږي او د کال په هر موسم کې پیدا کیږي. دا وژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا پارځه کې چیاست. الله مو مال او ملګری.
دوران خار د هندارو پشان نازل میمات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود لارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود لارو پشان چشید سوزگارو پشان رو خلق نا غوڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی وطن د غرو دلارو پشان اشناختاریگی او دلتا اسمان کی دا یوتا ستوری اشناختاریگی دلتا اسمان کی دا یوتا ستوری اشناختاریگی لک چوی د چد توا سترگو خمارو پشان لک چوی د چد دوا سترگو خمارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو دلارو پشان